اسلام د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قومندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د رڼا خبری آژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دیت یو مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خپرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واوري.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور یې دا وره هغه ښځه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه د غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای، درس مې زده کړی وای، بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د برخه ته خراغلست ورزو. لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښيي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړي، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خوځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوې ده. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې د عام ژوند په ټولو برخو کې د افغان خوځو جون بش پړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم دي او په آزاد توګه خځې لته راتک کار په مژون کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اگست 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا دوی حق ځای کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان خځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن دراتونکو په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند کې د خوځو فعال ونډه او ګډون پرته د ایمیسول او ثبات نشونه دي. افغان جون یو خځه هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د خوځو د حقونو فعال زرتسانګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقوقو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک زواب تاوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی تالنوالی د تاوتریخوالی د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک جواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې د هم ویل شوی چې طالبان دي د ښځو او نجونو د حقونو د بی برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادي یې سخت محدوده کړي. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبرۍ په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغه محدودیتونه ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماشام 9:30 بجې په دې بحث کې لمر سره ګډون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځ نغمه ډالی کومه. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د نغمه आवाज د نغمه سندره مو اوریداله ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونه مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استاذي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان لواکمنې د ورسته د بخنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولې دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا دایمي استاذي سایمون مانلی د دوشنبه په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو نیونو او رکیدونو په اړه دا وی کیږي. د له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼا څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده د بخښنې په فرمان کې خپل وسلوال وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکنی حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکنی حکومت یو ډیر شمیر کارکونکو له همدې عمله وطن پریښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان ته ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استاذې دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بې ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیواله ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د 15 لسنو نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریتونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دالیزونه، بشري دالیزونه پرانیستې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دی داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس اومده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنه یو حد سونه کمی د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. ورسله هغه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبور سوي چې ډیره یې شزي ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1 میلیون او 2 لک پوری اوکراینیان یوازې گاونډي هیواد پولند ته اوښتي دي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ریو قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفي له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف د روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو دی. په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي به له ازموینې وروسته د آسیا په کچه د روزنې بي درجې ته چمتووالی ونیسي. خوست د جنوب ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالي د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بل اخر خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډله ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنز د فوټبال سیالي وزندیده. د دیدار پونم د ورزشي خبرونو د ویب سټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالوي نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زندیدلای دی. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هواد د روسي د نظامی ارغل له عمله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه وغوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنز د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لغمخ کې یو روسي راپور ته پام وکړ. په نیمروز کې سیمایي سرچینې وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته ویل، په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شو چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده، او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوې وي. قدر منوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د برخه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خو څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو خزو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوی حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناست دي. د خزو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې خزي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازي پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي، د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده، خو دا دوه اولادونه مې وړه دي. باور ولرئ که د انګلیسي کورس تفاره کما یې ته خپل ماشومان اچول، اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاون مې مزوره ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو یو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داس خونه کېږي وا به کونډه وي وا به څوک لري نه. دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري و بل مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره یې هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کاملا اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېر ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په ښه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو، د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لارو ورته ولټوو.
بلوری ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې خزو ته د ټولو حقونو ورکولو ته شمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې
لری خزي بیرته خپل ودند ترستنی سوي دي. تبابت برخه کې، پولیسو په برخه کې، ځینو نور اړینو برخو کې ساته خزینه او اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ملتي اجازه فعالیت ورکړ سوی. البته یو شی دي چې خزي په اسلامي شرایط سره سم خپل دندو ترازی او د کې معنی نست، ستونزه نست. نور سی برخو کې هم کوم چې مناسب وي ورته ضرور وي ایجابي ټولنه ته باندې خزو د پار د کار زمينه مساعده.
که څه هم په تیر جمهوریت نظام کې یو شمېر خزو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د خزو چارو هغه یوازنی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو خزو خپل دندې د لاسه ورکړې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کندوز کې وینجلې په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤل مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو وستونکې 40 مرسل احمدی چې 2 وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي 4 کېږي چې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
مو وسایل نداره، مثلا قیچی نداره.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، دکه د خیاطۍ ماشین، قیچی، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په 4 چایمونو کې 50 تنه شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار رسول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یواز د کوونکې 40 تمنا چې له 2 رئیس دې مرکز ته راځي وای اوس ډیر څه زده کړی دي، خو د میز چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
یک مدر میشه که د کارګاه خیاطۍ کار میکنه.
لیبی مودی رئیس د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس می ډیر څه زده کړی دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملی کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډیر وړکای دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ نو په برخه کې لموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورویشت کلنه بهشته چې 2 مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسو
پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکې نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واکو لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. او دا هم په پای کې له آزادی رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیله.
زمان نازیه چې حکومت په کې کارونه او کاروبار و وس کارم نستا ټیمز کې نسی یو وس شانم ګرسی دی او وس نیم نپرسی دی وس شان دی ګرسی دی کوم څه به ته مکتبونه راي لسی او یو موږ به ته مکتبوت لی یا شونځي ته لی یا د کار سیمینار برابر سی ما په زړه دغه ترمن دا غدي چې ما به ته مکتب وي لی وي او شونځي ته لی وي درس مل ته کړو یو بیا نور کار سره کړو اوس دا غشتنه لرو چې موږ ته شونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه و یا نور شین ارزنه کې موږ پوس پرسی شین واخلو.
نیمه زینب و ده اجر و ترغل چې نن می اتمه د کمی نامه د اتم په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک کمالمات کوي ک کونډه نامه یې تیم نو زمالم ته ما د چ زدا زګی ته ولاړه يم نن په دا دوه نیمه سی خلاص سوال زما دی ما خاطر کما دانه پښ پیدا کړی باغ دی کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی ته غیرات راغلی دی چې دوه نیمه ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیمه پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي ده د بل خاصه دوه نیمه شی ولا ک چې خلی ته واچوم یا واس به خي خراب دی واس حالت به خي خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو ایتمان ته اکرسی دلی وای
ایتمان لرو کندلرو بالا رسول جلاس پلې خو پکاندل را باندې راغلی و دا نه چي مې دی بالا نه لرم بالا ایتمان نوم لرم په کور واس خراب سوې دي د په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سه نو ملک ودا حکومت کیل دی نو ملک په حکومت کیل
د دې برخې مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راوولم.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته. په نیمروز ولایت کې سرچینې وای پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نخته وشو. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل په دې نخته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوی. د غور د امنیت قمندانې د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادي رادیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوی چې ویده و. د بدری په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانې د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو لکبل نن سهار د ترافیکو پر مخ بند شو. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل د لار د سهار ل څلورو بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شو. عبد الله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې پر دې لار ل سفر کولو ډډه وکړي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولای دی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپای پاس رنځوک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبری اژانس راپور لمخې د سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. او روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په 10 بجو پرانیستل شوی. اوکراینی چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی.